د پولیو نړیواله ورځ چې ده په دغه ورځ یونیسف څه کوي؟ دا ورځ څه رقم لمانځي؟
د پولیو له منځه وړلو کوم پروګرام چې دی په دې کې البته ډېر ارګانونه ګډ کار کوي لکه یونیسف دی، نړیوال روغتیایي سازمان دی. بیا په لوی سر کې دا پروګرام د عام روغتیایي وزارت تر رهبری لاندې دی پروګرام دی. نو په دې پروګرام کې ټول په شریکه سره کوشش کوي، دا هڅه کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک وپوهوي د دې ورځې په اهمیت باندې چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کړو ترڅو خپل هیواد له دې ناروغي خلاص کړو. که چیرې موږ افغانستان له دې ناروغي خلاص کړو نو ټوله نړۍ به له دې شره ژغورلې وي. نو اهمیت یې په همدې کې دی چې دا ویاړ موږ خپل افغانان ترلاسه کولای شو چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغۍ نه خلاص کړو، د تل لپاره دا ناروغي له منځه یوسو.
کله چې تاسو بررسي کوئ بیرته بیا خلکو نه پوښتئ د دغې ورځې لمانځل آیا د دوی په عملي ژوند کې کوم تغییر راوستلی شي؟
طبعا کله چې موږ خلکو ته رسیدګي کوو تر خلکو ته خپل پیغام رسوو، نو هغه ډېرې په ټولنه کې داسې خلک شته چې دا پیغام یې کله نه وي اورېدلی یا دا معلومات تر دوی پورې نه وي رسېدلي یا د دې ورځې لمانځل دوی ته ډېر مهم نه وي. نو کله چې دوی دا څه اوري او په اهمیت یې پوه کېږي نو دا په خپل ذات کې یو مثبت تغییر داسې راځي. یعنې که د ټولې د پولیو د نړیوالې ورځې په لمانځلو سره که موږ حد اقل دا زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي هغومره هغه د خلکو پوهاوي کچه لوړیږي او دوی پوهیږي چې په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو ده. او په دې مورد باندې نړیوالو هم ډېر زیات فشار دی، هغه غواړي چې په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي، ځکه دا ستونزه تر شا داسې څه لري چې موږ ډېر زیات په اصطلاح د پولیو ناروغۍ په له منځه وړلو باندې امکانات مصرفوو، وخت ضایع کېږي. نو که چیرې د پولیو ناروغۍ له منځه یوړل شي دا امکانات پاتې کېږي، امکانات نور داسې ساري مرسته چې هغو په مخنیوي او له منځه وړلو کې بیا کارېدای شي.
بلې، سره له دې چې د کال په بېلابېلو ورځو کې د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکول کېږي، د رسنیو له لارې د پولیو خطرونه واضح کیږي، د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو پیښې په افغانستان کې شته. تاسو یې لاته غنی
په افغانستان کې عمده ستونزې دا دی چې دلته تر خلکو پورې تر ټولو ماشومانو پورې د پولیو واکسین نه رسیږي.
ای لاته چې
بېلابېل علتونه لري، د مثال په ډول په ځینو ساحو کې نامنی وي، هلته جنګ وي، د جنګ په جریان کې کله زموږ ټیمونه هلته نشي رسېدلی. بیا په ځینې ساحې داسې وي چې خلکو ته د واکسین اهمیت نه لري، نو دوی دا شی داسې یو ډېر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وي. یا زموږ تاسې ټولنه که وګورو، په ټولنه کې ځینې وخت نارینه تللي وي کار ته، کور کې نه وي او ښځو ته هم دا اجازه نه وي ورکړي چې هغه کله د واکسین ټیمونه دي تر دروازو پورې ځي، هغه ماشومان ورته راوباسي. نو دا بېلابېلې ستونزې دي. د دې ستونزو له امله موږ تر اوسه پورې په هیواد کې هر وروستي ماشوم ته نه یو رسېدلي. کله چې موږ هر وروستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کوو، انشاءالله دا ستونزه به په افغانستان کې ختمه وي.
اوس نو په خپله کورنیو ته یونیسف ته چې په دې برخه کې کار کوي او نورو عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې د دغه یو خطرناک ناروغۍ پر وړاندې دوی مبارزه وکړي او خلک دې ته واڅي چې خپلو وړو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي؟
زه وایم دا ټولنیز مسؤلیت دی، دا د یو کس مسؤلیت نه دی. که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسؤلیت دی، د یو بل عام وګړي مسؤلیت په دې دی چې له دې ناروغۍ نه د هغه ماشوم هم متاثره کېدای شي. نو دا کار د یو ټولنیز اشر په توګه که موږ ترسره کړو او هر وګړی په دې کې خپل هغه مسؤلیت ادا کړي، زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډېر وخت پاتې شي په افغانستان کې. هغه عمده علت یې همدا دی چې تر اوسه پورې ډېری داسې د ټولنې ډېریو کسانو په دې کې هغه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. نو که چیرې هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي، حداقل دا مسؤلیت چې دا د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته دی، د ماشوم حق وګڼي او هغه خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه شي دی واکسین کړي، انشاءالله دوی به ډېر غټ مسؤلیت دا کړی وي او د دې ناروغي په دمو زوړو کې به ډېر غټ کومه کړی.
دوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکوي، اته یو جلمنه بار بار، خو بیا هم داسې پیښ سره دوی مخ کیږي. علت څه غني؟ آیا دغه د پولیو واکسین که چیرې په دې باندې وخت تیر شي خپل کیفیت له لاسه ورکوي، دا په دقیق وخت باندې ماشومان ته ورکړي نه دي، یا د پولیو دومره قوي ده چې د دې واکسین زور نه رسیدلی، دا څه خبر ده؟
واکسینونه ټول به عموم خپل یو د ساړو زنجیر یو سیستم لري، یو داسې پروسه ده چې کله په فابریکه کې جوړیږي، لاغه ځای نه نیولې باید ماشوم تر خولې پورې چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي، دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي. د دې لپاره مونږ غټ غټ یخچالونه لرو چې هلته پکې یخې دی، بیا چې تر ساحو پورې رسوو په یخ داسې کولډ باکسو کې رسیږي، بیا چې کله ټیمونه وړي او په کورو ګرځي بیا هم هغه آیس پیکونه یا د یخې داسې پیکونه چې یخې شوي څو واکسین وساتل شي. دې ښه ته ډېره جدي پاملرنه کیږي، او د افغانستان د ساړه زنجیر سیستم یو له ډېرو ښو سیستمونو دی. خبره دا ده چې ولې بیا هم ماشومان له واکسین کولو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي. په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس گردش ادامه لري یا هلته دادی خپرېدا په حال کې، هلته مهم ټکی دا دی چې په هره دوره کې باید ماشومان واکسین سي. که چیرې هغه ماشومان په هره دوره کې واکسین سي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه پیښیږي. زموږ ځینې وروڼه او خویندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي. نه، په هغو سیمو کې چې د پولیو ویروس روان گردش لري یا روانه توګه هلته د خپرېدو په حال کې وي، دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله،
دوی باید په هره دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ، تر څو د دې ستونزې مخنیوی کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي، په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي، په منځ کې چې وار دوه درې دی پاتې شي دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې، هغه ماشوم یې تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی، ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوارځواک وي، د بدن معافیت ډېر کمزوری وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي، کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکړي هغه بېرته ضایع کېږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري چې د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلسوي.
بله، خدای الله ربه دی چې د پولیو واکسین وړیا ده، له دوی نه پیسې نه غوښتل کېږي، بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه.
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هره دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي، او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته، د لاسو وینځلو ته، ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالېږي له یو انسان بل انسان ته. نو که هغه شیان مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمن کې حفظ الصحه مراد سي، او د میندم د ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي، نو بس ماشوم روغ یا واکسین مې انشاءالله بیا به دې ناروغي نه اخته کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو پاک لو اوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلام، آیا تاسو هم کله چې له کوم واده خبر شئ نو بیا ټوله کورنۍ ورولئ؟
که یو نفر یې که دوه نفر یې غوښتي یا کور کې څو نفر یې هم خاص ول.
ولې ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي؟
دې کې څو لامل دخیل دی، او نادانی ده، هیڅ نه پویږي، روابط باندې نه پویږي.
او له یوې مخې واده ته ټوله کورنۍ ورستل کوم ستونزې راولاړوي؟
ډېر ستونزې به راوپري، نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي، همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمنځ پیدا کیږي، بې نظمي ډېریږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوږو مینوالو، زه سحر ګل میرزایم او دغه خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. خوږو اوریدونکو، واده، کوژده او داسې نور محفلونه د خوشحالۍ او د دوستانو د یوځای کېدلو په خاطر لوی فرصت وي، خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم له اندېښنو او ناخوالو خالي نه وي. نن د کور کلی په دې خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوه یا درې کسې واده ته وبلل شي نو بیا له یوې مخې ټوله کورنۍ ورځي. دغه کار کومې ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي؟ دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به یې ځواب واورئ.
قدر من اوریدون کو پا نورو حوادونو که چه کلا دواده مراسم را نگده کیگی نو طول نگده خپلوان او دوستان دا حد سکوی چه دواده والا سرا مالی یا نقدی امرسته وکڑی. پازینو مواردو که بیان دی تا حضریگی چه ده محفل دیوی.